22 خوست و کندوز 1. همچنان آدرس ایمیل ما sakib@rferl.org. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
افغان چارواکی وی لا هم خوشی ماینونه ده هیواد په څلور ولایتونو کې موجود دي چې لاملې د افغانانو ژوند په جدي خطر کې ده. په افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټونه په یو سرخلاص لیک کې افغان دولت غواړي چې د انتخاباتي نظام اصلاح په نوم پیل شوی لوبه ختم کړي. د نادالی څخه تر خونړیو جګړو وروسته خلک کډې باروي. څو ورځې کېږي چې په نادالی کې جګړو زور اخیستی او ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو د لاسه وتلې. د لوګر د ولایتي شورا غړی خبرداری ورکوي چې که حکومت یې ستونزې حل نه کړي دوی به له طالبانو ملاتړ کوي. سلام او نیکه هیلیزه صفی الله ستنګ زیم د خبری ساعت د رامین کاکر په تخنیکی همکاری تاسو ته وړاندې کوم. په یادو مهمو موضوعګانو نور راپورونه هم لرو، خو په بهرنیو خبرونو کې چې پسته خبریږي ستاسو ملتیا به ملالۍ بشیر کوي. ملالۍ صاحب، مهرباني وکړئ په بهرنیو خبرونو کې څه مهم دي؟
مننه ستانکزی صاحب. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ بنن واورو چې ترکیه یوولس سرتیري نیولې دي چې مخکې تښتېدلي و. پر دوی تور و چې تېره میاشت یې د ناکامې کودتا د هڅو پر مهال د ولسمشر رجب طیب اردوغان د نیولو پلان درلود. او همداراز به واورو چې کرملن وایي په سوریه کې په ویشتل سوي روسي هلیکوپتر کې سپاره ټول 15 کسان وژل سوي دي.
بله، مننه. دغه خبرونه به تر کورونی خبرونو وروسته تر تخبار شي. د افغانستان مهم خبرونه ناجیه صاحب دراوروي.
د هلمند چارواکي وایي ډېر ژر به هغه سیمې بیرته له وسلوالو ونیسي چې د افغان ځواکونو له لاسه وتلې. په بدخشان کې د طالبانو یو ولسوال او د دغې ډلې یو پوځي مسؤول په خپل منځي جګړه کې وژل شوي. او افغان چارواکي وایي لا هم خوشې ماینونه د افغانانو ژوند ګواښي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د انتخاباتو د سر بنسټونه له افغان حکومت غواړي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح په نوم پیل شوې لوبه ختمه کړي. د فیفا، ټیفا او اکسین شبکې مسؤلینو په یو سرخلاص لیک کې وویل چې ملي شورا او افغان حکومت په ګډه په افغانستان کې د انتخاباتو مخه ډپ کړې ده. د اکسین شبکې یو مسؤول حبیب الرحمن ننګ په دې اړه وویل
غوراوی کمیټې دې ژر تر ژره خپل کار پیل کړي او په یو شفافه پروسه او د بې پرېتوب او مسلکي اصل سره سم په پام کې نیولو سره د کمیسیونونو نوي غړي باید وټاکل شي او د ټاکنو لپاره چمتووالی سمدستي پیل شي.
خو حکومت ویلي ورسته له دې چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه فرمان ولسی جرګې رد کړ، وڅې د اساسي قانون د عملي کېدو د څارنې له کمیسیون سره سلا مشورې پیل کړې دي. د هلمند چارواکي وایي ډېر ژر به هغه سیمې بیرته له وسلوالو ونیسي چې د افغان ځواکونو له لاسه وتلې دي. د دغه ولایت د والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال له مرکز نه تازه دمې سرتیري نادلي ولسوالۍ ته رسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د تېرو درې ورځو جګړو له امله لسګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. که څه هم په رسمي ډول د څلورو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی، خو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د خانشین او نادلی په دې ورستیو جګړو کې نږدې سلویخت افغان سرتیري وژل شوي دي. د بدخشان چارواکي وایي د طالبانو یو ولسوال ملا شیر او د دغې ډلې یو پوځي مسؤول محمد حسن د طالبانو په خپل منځي جګړه کې وژل شوي دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د بدخشان تګاب ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال او یو بل طالب نن سهار د دوی د یو ملګري په ډزو وژل شوي. نوموړي وویل چې د مصطفی په نوم هغه طالب چې خپل ملګري وژلي امنیتي ځواکونو ته ځان تسلیم کړی، خو ولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت د وزیر دفتر وایي خوشي مینونه لا هم د هیواد په څلورو ولایتونو کې د خلکو ژوند ګواښي. د دغه دفتر مرستیال محمد اسلام سیاس نن د خوشي مهماتو د منیکو کنونسیون د اجرا کېدو په اړه یوې غونډې ته وویل اړتیا ده تر څو د دغو سیمو د پاکولو لپاره جدي اقدام وشي. تخار، پکتیا، میدان وردګ او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې لا هم پکې خوشي مینونه موجود دي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
ترکیه هغه یو لس سرتیر نیولې دي چې مخکې تښتیدلی وو. پر دوی تور و چې تیره میاشت یې د ناکامې کودتا د هڅو پر مهال د ولسمشر رجب طیب اردوغان د نیولو پلان درلود. د صدر اعظم مرستیال نومان کورتلموس نن ویلي چې دغه ډله په اولنا ښار کې نیول سوې ده. کورتلموس ویلي چې یو سرتیری اوس هم د تېښتې په حال کې دی. د کودتا په هڅو کې د لاس درلودو په تور شل د پوځي واحد نور غړي هم نیول سوي او پوځي محکمې ته به وړاندې کېږي. د جولای په 15مه د کودتا د هڅو پر مهال اردوغان په مارماریس ښار کې و او تر دې مخکې چې پر هوټل یې چاپه ووهل سوه دی له هغه ځایه وتښتېد. د ناکامې کودتا راهیسې زرګونو کسان نیول سوي په پوځ، قضا، ملکي خدماتو او زده کړو په برخه کې له دندو لیرې سوي دي. ترکی چارواکو په امریکا کې پر یو مسلمان مذهبي مشر فتح الله ګولین د کودتا د پلان تور پوري کړی. ګولین دغه تورونه رد کړي دي. همداراز اورو چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په انقره کې د جرمني شانزدافیر د هغې پرېکړې په خاطر اظهار کړی چې له مخې یې ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د جرمني په کولون ښار کې د ویډیو له لارې د وینا اجازه ورنه کړل سوه. پرون د جرمني په کولون ښار کې زرګونو کسانو د جولای د 15مې د ناکامې کودتا پر ضد لاریون وکړ او له اردوغان سره یې ملاتړ څرګند کړ. ځایي پولیسو په لومړي سر کې د لاریون تنظیمونکو ته د لوی تلویزیوني پردې ایښودلو اجازه ورنه کړه. وروسته ځایي محکمې پریکړه وکړه چې د لاریون پر مهال د لوی پردې تلویزیون کارېدلی سي، خو یوازې په لاریون کې په فزیکي توګه د حاضرو کسانو د وینا لپاره. دا پریکړه د جرمني د سترې محکمې لخوا تایید سوه. د ترکیې د صدراعظم مرستیال نومان کورتلموس نن ویلي چې دا عمل د بیان د ازادۍ پر خلاف دی او پر جرمني یې د دوه مخیتوب تور پورې کړی دی. په جرمني کې شاوخوا 3 میلیونه ترک نژاده کسان اوسي. کرملین وایي په سوریه کې په ویشتل سوي روسي هلیکوپتر کې سپاره ټول 15 کسان وژل سوي دي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویل د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې چې موږ ترلاسه کړي په هلیکوپتر کې سپاره کسان ټول وژل سوي دي. پیسکوف ویل چې دغه روسان د اتلانو په مرګ مسول، ځکه چې دوی د زیاتو تلفاتو د مخنیوي لپاره د هلیکوپتر مخ بلې خواته واړاوه. مخکې دفاع وزارت ویلي و چې یو MI-8 د ترانسپورت هلیکوپتر په ادلب ایالت کې ویشتل سوی، خو په دغه هلیکوپتر کې د 15 سپارو کسانو په اړه معلومات نه څرګند. د امریکا ولسمشرې ته د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونلډ ترامپ د دواړو ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو تر انتقاد لاندې راغلی دی. دا وروسته له هغه چې د په عراق کې د جګړې پر مهال د وژل سوي مسلمان امریکایي پوځي د مور او پلار په اړه تبصره وکړه. هیلری کلینټن چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د ډیموکرات ګوند کاندید ده، پر ترامپ تور پورې کړی چې د مسلمانانو په اړه یې سپکوونکې تبصره کړې ده. د امریکایي مسلمان پوځي پلار خیزر خان د ډیموکرات ګوند په کنوانسیون کې د ترامپ پر هغو غوښتنو انتقاد وکړ چې وایي د لنډې مودې لپاره باید د امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ بندیز ولګیږي. د خان زوی همایون په 2004 کال کې په عراق کې د جګړې پر مهال وژل سوی و. د ویلي چې ترامپ د امریکا لپاره هیڅ ډول قرباني نه ده ورکړې. په کنوانسیون کې د خان د وینا پر مهال یې میرمن غزاله چپ ولاړه وه. ترامپ ویلي و چې د خان میرمن هلته همداسې ولاړه وه او د ویلو هیڅ یې نه درلودل، شاید دې د خبرو اجازه نه درلوده. غزاله خان ته ترامپ پر ضد د جولای په 1 د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې له لارې ویل چې دې په کنوانسیون کې ځکه خبرې ونه کړې چې د خپل زوی د مرګ په اړه خبرې ورته اوس هم زور غواړي. د خبرونو پای.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې کندهار تر ټولو ګرم ښار اټکل کړی دی. د تودوخې لوړه درجه 8.3 آسمان شین دی. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 4.1 آسمان شین. په کابل کې هم آسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 3.2. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 2.1 آسمان شین دی. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 9.4 آسمان شین. په مزار شریف ښار کې هم آسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 15.2. په جلال آباد، بدخشان او ګردیز ښارونو کې هم آسمان شین اټکل سوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 10.2. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 21.4 او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 28.4 اټکل سوی ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پاڼه کې کتل یا ولیدل شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې افغان چارواکي ویلا هم خوشی ماینونه د هیواد په څلورو ولایتونو کې موجود دي.
پاکسازی ساحات ملوث با بمب‌های خوشایی نسبت مشکلات امنیتی پاکسازی صورت نگرفت.
د انتخاباتو چارون کې بنسټونه په یو سرخلاص لیکل افغان دولت غواړي چې د انتخاباتي نظام اصلاح په نوم پیل شوې لوبه ختم کړي.
کومه اصلاحات غواړو؟ بله، د مدیریت تغییر یو برخه ده، اما ټول اصلاحات پرې نسی کېدای. چې متاسفانه یو تعداد پندې تاکید کوي
د نادلی څخه تر خنړیو جګړو سره خلک کړي بروي. په دې ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې جګړو زور اخیسته.
دا د ولسوالۍ وختم ته ملي اردو د فراغې د شهید پر ډره باندې اوس دغه مالدار د جرا ورسېدل.
نور مهم راپورونه هم لرو، تر پایه راسره پاتې شي. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورېده، په دغه پروګرام کې د سر مهم راپور دا دی چې افغان چارواکي وایي لا هم په افغانستان کې په څلورو ولایتونو کې خوشایي یا کلسټر ماینونه موجود دي او له دې امله افغانانو ته جدي خطر مخامخ دی. په دې اړه رپورټ هم درته خبرو، خو مخکې له دې چې رپورټ واورې، د ازادي راډیو د مستقیمو ټلیفوني اړیکو شمیرې به تاسو ته ووایم. قدرمنو اوریدونکو، کولی شئ په دغو شمیرو له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل نظر په لنډه توګه له موږ سره شریک کړئ. لومړی شمیره د 0-2-2-15-55، دویم شمیره د 0-9-40-15-30. شمیرې بیا تکراروم: 0-2-2-15-55، 0-9-40-15-30. تر دې چې ریپورت او مرکه په دې اړه خبریږي، نو هیله ده چې په دې اړه خپل نظر له موږ سره په ژوندۍ بڼه شریک کړي. اوس به راشو راپور ته. د افغانستان د طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر مرسیال وایي لا هم خوشحیي ماینونه د هیواد په څلورو ولایتونو کې موجود دي. محمد اسلام سیاس دا خبره د دوشنبې په ورځ د خوشحیي ماینونو د استفادې د بندولو په شپږمه کلیزه کې په کابل کې وکړه. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ مؤسسه هم د ماینونو او ناچاودو موادو له امله د مرګروبلو د زیاتېدو په خاطر اندېښنه وښوده او ویل د جنګ دوام په صورت کې افغانستان هیڅکله له ماینونو پاک نشي. حدیث پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. رواني
بلستانک صاحب، مننه. تخار، پکتیا، میدان وردګ او ننګرهار هغه څلور ولایتونه دي چې د افغان چارواکو په خبره لا هم پکې خوشحیي ماینونه موجود دي. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت د وزیر معاون محمد اسلام سیاس دغه موضوع د اندېښنې وړ بولي، خو وایي د خوشحیي بمونو د له منځه وړلو لپاره به د هغو هیوادونو له تجربو ګټه واخلي چې له خوشحیي بمونو متاثره شوي دي. ښاغلي سیاس نن په کابل کې د خوشحیي مهماتو د منې د ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې هغه سیمې چې په ماینونو او نامنفجره شویو توکو ککړي دي باید د پاکېدو لپاره یې دوامداره هڅې وشي.
تعداد 17 ساحه ملوث با بمب‌های خوشایی یک مساحت 7 کیلومتر مربع را احتوا می نماید.
دی ویلا هم در افغانستان په څلور ولایتونو کې په څلور ولسوسیمو کې تقریبا 1 کیلومتر ساحه احتوا کوي. په خوشایی بمونو ملوث دی او د امنیت دي مشکلاتو لکه دغه ساحو د پاکېدو په برخه کې مشکلات موجود دي. خوشحیي بمونه چې له لسګونو وړو بمونو جوړ دي په لومړي ځل ترې په دویمې نړیوالې جګړې کې استفاده وشوه. له دغو بمونو استفاده له کلونو وروسته هم د ملکیانو لپاره جدي خطر ګڼل کیږي. د ماین پاکۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو دفتر هم د ماینونو او د نامنفجر شویو موادو له امله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په برخه کې اندېښنه ښیي او وایي تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي دغه هیواد هیڅکله په بشپړه توګه له ماینونو نشي پاک کېدای. بلستان اگزیسب
بلې ډېره زیاته مننه کوم. حدیث پردیس چې په دې اړه مو له موږ سره جزئیات شریک کړل، ومرودل چې د هیواد په څلور ولایتونو کې په ولسو ساحو کې لا هم خوشحیي ماینونه یا کلسټر بمونه موجود دي او له دې امله د افغانانو ژوند ته جدي ګواښ مخ دی. قدرمنو اوریدونکو، په همدې اړه همدا شیبه را سره د اے ټی سي د ماین پاکۍ د مؤسسې مشر ښاغلی کفایت الله ابلاغ په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې دی او د سره به په افغانستان کې د ماینونو د موجودیت او د هغوی د خطر په اړه خبرې وکړو. ښاغلی ابلاغ، ستړي مشي، په خیر راغلی. په افغانستان کې که څه هم د ماینونو د پاکولو په خاطر د ماین پاکۍ په سر ډېری پیسې مصرف شوي، لا هم په ځینو ولایتونو کې ماینونه موجود دي، له هغې ډله کلسټر بمونه یا ماینونه چې ډېر زیات خطرناکه بلل کېږي. ستاسو په نظر علت په څه کې دی چې بالاخره افغانستان له ماینونو نه پاکېږي؟
اول ټول وطنوالو ته د ماین پاکۍ د پروګرام لخوا مننه کوم چې په ټول افغانستان کې په وشت کالو کې موږ سره ډېر مرستې کړي دي او د دوی د مرستو باعث سبب شوی دی چې لله الحمد موږ تقریبا اووه اتیا فیصد ساحات تروسه پورې موږ په افغانستان کې پاک کړی دی. او که چېرې موږ مخکینی معلومات په نظر کې ونیسو، یو وخت کې ما واورېدل چې په جهان کې داسې شو خبرې و چې 4000 کاله په کار دی چې افغانستان د ماینونو نه پاک شي. نو په دې اساس الحمدلله مینپاکي مؤسسات په ټول افغانستان کې ډېر بریالیتوبونه په لاس راوړي دي او الحمدلله ډېر ساحات چې د ماینونو په واسطه
کاکاو الحمدلله خبره بیا او خلک استعمالوي. دا سمه ده چې په ځینو ساعتو کې ستاسو په خبره ماینونه ختم شوې دي، پاک شوې دي، خو لا هم په څلورو ولایتونو کې په ولسو ساحو کې هغه ساحې چې نام نیوي په غو کې کلستر بمونه موجود دي. څه فکر کوئ که دا واقعا ما هو نشي له منځه لاړ نشي، د افغانانو ژوند به څومره له ګواښ سره مخ وي؟
دا داسې ده چې موږ په هغه ساحاتو کې چې خلق مکلف دی چې موږ ته شرایط د کار مساعده کړي، موږ نشو کولای چې پجاب هوکې کار وکړو. یو خانه چې دا خلک په خپل منځ کې جنګونه کوي او امنیت زموږ د مینپاکانو امنیت نه وي او په دغه ساحاتو کې، او له بلې خانه د ماینونو په مقابل کې د خوشۍ بمونه په مقابل کې موږ فعالیت وکړو، ځکه چې هغه ډېر خطرناک بمونه دي او ډېر تلفات لري. نو په دې اساس په دا فالور ولایتونه کې دغه مشکل پاتې شوی دی، موږ ځواب کوو چې زمینه مساعده شي موږ هلته کار کوو.
ښاغلی ابلاغ، څه فکر کوئ د ماینپاکۍ په خاطر چې کومه بودیجه ځانګړې شوې او اوس هم پر ځای پاتې ده، او یا د ماینپاکۍ لپاره باید څومره نوره بودیجه ځانګړې شي؟
داسې دی چې متاسفانه نړیوال نشوی کولی چې هغه اندازه موږ پیشنهاد کړی دی هغه موږ ته برابر کړي. اوس د مثال په توګه سږ کال 70% موږ د کفر د بودیجې لرو. نو په دې اساس موږ د نړیوال نه او د افغانستان د حکومت نه او ټول وطنوالو نه موږ غوښتنه لرو چې په دې لاره کې موږ سره مرستې وکړي، چې موږ وکولی شو د ناخواله واقعاتو نه موږ افغانستان کې ګلوګري وکړو.
بله، ډیره زیاته مننه کوم د ایټی سی ماسی مشر، البته د ایټی سی ماینپاکۍ ماسی مشر ښاغلی ابلاغو، چې په افغانستان کې د ماینونو د موجودیت د خطر په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ په افغانستان کې د ماینونو د موجودیت په اړه او یا مو کوم په دې اړه باندې کوم ژوندی مثال یا بیلګه ولرئ، کولای شئ له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې شریکه کړئ. زموږ د تماس شمیرې دي 0 2 2 5 0 9 9 40 15 30. شمیری بیا تکرارم 0 2 2 5 0 15 0 9 9 40 15 30. دا غشمیری دي چې تاسو کولی شئ له موږ سره له همدغې شیبې په ژوندۍ بڼه تماس ونیسئ، زنګ راته ووهئ او خپل لنډ نظر را سره شریک کړئ. البته ښه به وي چې خپل نوم واخلئ، له کومه ځایه مو زنګ وهلی، او د افغانستان کې مو د ماینونو د موجودیت او د ماینونو د خطر په اړه څه ستونزې لرئ او څه ژوندۍ بیلګې مو تر اوسه لیدلې.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې وویل، موږ ستاسو تماسونو ته په انتظار یو، خو تر هغو چې ستاسو تماس راځي موږ به بل ریپورت خپور کړو. البته د بحث وړ موضوع مو نن په افغانستان کې د ماینونو د موجودیت په اړه، البته د ماینونو ګواښ او دا چې څومره دا خطر جدي دی په افغانستان کې، په دې اړه باندې ستاسو نظریات هم مهمه دي. لطفا په هغو شمیرو چې موږ یاد کړل زنګ را ووهئ. بیا هم شمیرې تکراروم 0 2 2 5 0 15 0 9 9 40 15 30. هیله ده په دغو شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ او خپل نظر را سره په لنډه توګه شریک کړئ. اوس به ورشو یو راپور ته. په افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټونو په یو سر خلاصي لیک کې لافان دولت غواړي چې د انتخاباتي نظام اصلاح په نوم پیل شوی لوبه ختم کړي. د فیفا، تیفا، آیوا، اکسین او نور بنسټونو مسولینو د دوشنبه پورس په اړه جوړی شوی خبري غونډې ته ویل ملي شورا او افغان حکومت له دې عمله چې انتخابات په خپل ګټه نه ګڼي د انتخاباتي نظام د اصلاح مخه نیولې ده. حکومتي یو شمېر سرچینو بیا ویلي د انتخاباتي نظام د اصلاح برخلیک تر سبا معلومیږي او په دې اړه ډیر کارونه بشپړ شوی. یوسف خان زادران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټونه په دغه هیواد کې د انتخاباتي نظام اصلاح او د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره کولو لپاره د افغان دولت په اراده شک لري. په دې لړ کې د انتخاباتو د څار بنسټونو د دوشنبه پر ورځ تر یو چتر لاندې انتخاباتي کړکیچ ته د حل لار موندلو تر عنوان لاندې ولسمشرۍ ماڼۍ، اجرایه ریاست او سترې محکمې ته یو سرخلاصې لیک ولیږو. د ټیفا یا د افغانستان د رڼو ټاکنو مسؤل نعیم ایبزاده د خبري غونډې ته وویل چې سیاسون تر ډېره روان حالت په خپله ګټه ګڼي.
وضعیت حاکم منافع اکثریت
روان وضعیت د خلکو اکثر خلکو په تیر بیا د سیاسيونو ګټه تضمین کړی دي. هر ډول اصلاحات یا د انتخابات تر سره کول هغه کسان په ګټه نه غني چې په قدرت کې دي، نو حکومت نو لسی جرګه او حتی نو ولایتي شوراګانی. د انتخاباتو د تر دي بنسټونو په خپل سر خلاصې لیک کې لیکلي چې حکومت د نور ملي شورا ته لمراجې پرته د ستره محکمې لارې د انتخاباتي اصلاحاتو د تقنین فرمان برخلیک معلوم کړي. د فیفا، ټیفا، ایوا، فیټو، اکسین، نی او د ډیموکراسي د څار موسسې چارواکي وایي چې حکومت د هر اړخیزه اصلاحاتو لپاره کار نه دی کړی او په ځینو برخو ډېر ټینګار د اصلاحاتو مخه ډب کړې ده. د ایوا د رهبرۍ شورا غړی شاه محمود مل
په مجموع کې اصلاحات د انتخاباتي نظام بهبود او د ښو انتخاباتو ترسره کېدل چې هغه په داسې روسی کې د حکومت نه مداخله او د کمیسون مستقلتوب، مسلکیتوب او بپریتوب باید تضمین کړی شي. بنان کومنګ اصلاحات غواړو، بله د مدیریت تغییر یو برخه ده، اما ټول اصلاحات په دې نسی کې دی چې متاسفانه یو تعداد پندې تاکید کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څه کم دوه کلونو رئیس د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د حکومت هڅې وروستۍ نتیجې ته نه دي رسیدلې. په دې لړ کې د افغانستان ولسي جرګې دوه ځله او د ملي شورا ګډې کمیټې یو ځل د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس تقنیني فرمان رد کړی او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ځنډیدلې دي. افغان حکومت بیا ویلي چې د انتخاباتو او انتخاباتي نظام اصلاح لپاره بشپړ ژمنتیا لري او د ولسي جرګې لخوا د طرحې رد دا پروسه له ځنډ سره مخ کړې ده. د افغان حکومت ځینې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وایي د سترې کمې او پر اساسي قانون د څار کمیټې د حکومت وړاندې شوی طرح په اړه خپل اقدامات کړي او ډیر ژر به دا موضوع وروستی شي. د سرچینې د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ممکن تر سبا په دې اړه د حکومت وروستی درې سر راټول شي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د ملي یووالي حکومت د روان لاجمن وضعیت څخه د وتلو لپاره ورسره سلا مشورې نه دي کړي او نه هم په دې اړه په حکومت کې دننه یو دریځ شته. د دې بنسټونو مسؤلین په دې باور دي چې ممکن حکومت د بروکسل کانفرنس لپاره په دې اړه ځینې کارونه وکړي، خو والی ټولنې ته پکار ده چې اساسي کارونو ته ترجیح ورکړي.
آزادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
ازادي رادیو ته اغوګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 اوریدل شي. ازادي رادیو په ازادي رادیو ټکې اور کوې پانه کې په ژوندۍ بڼه هم نشرات لري. لکه څنګه مو چې مخکې وویل اوس د هغو اوریدونکو د خبرو د اوریدو وخت رسیدلی چې په افغانستان کې د ماینونو د موجودیت او د هغوی د خطر په اړه باندې خپلې اندېښنې له موږ سره په ژوندۍ بڼه شریکوي. همدا اوس یو اوریدونکی د عبدالسلام په نوم له موږ سره په ټلیفوني تماس کې دی. ستړي مشې، په خیر راغلی. د ماینونو د موجودیت په اړه باندې څه نظر لرې او څومره جدي دی دغه ګواښ د افغانستان لپاره؟
نظر خو مدا دی روزان چې دلته امروزه بس شخصي خلک خيږي. دا خو ښه خبره ده چې مصد یو موسسه پاله چې باید تلې په زابل کې خنسته موسسه ولا کای موسسه یا شي نه ولا کړو چې یو مې خپل لا کې تنخاور تنخای خو دغه یو ډوډۍ خوړې دی واجر دوست. نو ستا مینو نو سخت دی دی بخي امروزه شخصي خلک خيږي واجر دوست. شخصي خلک دغه دروسانو د وخت مینونو دی دلیا فراته دی واجر دوم.
یعنی هیڅ مې پکی مؤسسه او دفاتر نه دی راغلی زابل تاسو سیمه ته څنګه
دغه د غیډوري خورنه سیناکی حکومت تنخای ورکوي مونږ نه یو مېن کښې دی نیک شایسي نشیلری نه پر دنیا یو شی نه لري.
تاسو کوم مثالونه لرئ چې څوک جوړول شي په دې ورسته کې تاسو څوک چې پیژنې کڅنګ په مینونو باندې؟ څوک ژوبل شوي دي په دې وروستیو کې کومه داسې پېښه مو لیدلې که څنګه د ماینونو په خاطر؟
شل مو لیدلې دي، دا د خاله کلی کې در معلومیږي، داسې د خاله په منطقه کې مقصد کوچان پر وختلو، بیا د سوري د ملیزو کلی کې در معلومیږي دا د کوچان پر وختلو، شاوخوا نورې
د
نیزانې منطقه در شیم دوکې کوچان
ځایان د زابل مو د یو افغان خبرې واورېدې چې ویلې هلته د ماین پاکۍ کارونه په ټپه ولاړ دي او هیڅ کار نه دی شوی په دې برخه کې. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې ویل په افغانستان کې د ماینونو د موجودیت په اړه باندې ستاسو نظریات هم مهمه دي. همدا اوس له اروزګان زموږ یو بل اوریدونکی په ټلیفوني تماس کې دی، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او ووایئ چې څه ستونزه ده یا د ماینونو موجودیت څومره جدي خطر دی د افغانانو لپاره.
محمد حمد یم د روزګان له ګروت سوري نه تاسو په تماس کې یم. زه هڅه کوم کور کې یم، دلته خو دا د کور سوري جوړونکي او د خو مې نه دې دې په څه کې نه حال بده وان دا خطر په راو د کښنیان راو یې سره خاطر دا وسري د دې نه یو ځای لا په انځه په څه نو په رحم په څه په څه کې نه حال دې
او کور ودان ژوندۍ اوسې. له روزګان مو زموږ د اوریدونکو خبرې واورېدیم. وربشو یو بل تماس ته هم که کوم بل تماس وینو په ګډه به سره واورو چې زموږ د یو همکار. بله، فکر کوم چې بل اړیکه تر اوسه پورې نشته. بله، همدا شیبه زموږ تخنیکی همکار وایي چې یو اوریدونکی په لاین کې دی. مهرباني وکړئ په افغانستان کې د ماینونو د موجودیت د خطر په اړه خپل نظر راته وایي په لنډه توګه باندې که لطف کوي.
بله درام ګران همکار، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته او ښه موضوع مو ټاکلې ده. ژوند مو په خیر، ورځ مو په خیر. پښتون یم. بله
مهرباني وکړئ خپل نظر ووایئ په لنډه توګه. مهرباني،
زما نظر په دې باره کې دا دی، مین چې دی د افغانستان د خلکو دپاره یو ړوند دښمن دی، یو ړوند دښمن چې دی خپلو پردی نه پېژني. مین هغه شی دی چې افغانان ډېرې قربانۍ اخیستې دي او ډېر خلک یې معیوبه کړي دي، چې نن بلته دغه مین و چې دا خلک یې معیوبه کړي، ډېر قربانۍ واخیستلې او ډېر خلک یې معیوبه کړي چې نن ګدایي ته احتیاج دي. نو زما د ټولو دخلو خواونه غوښتنه دا ده، هغه مینونه چې ایسول شوي هغه په وحدت سره وکاږي او نور مینونه کښېنږدي. دا نور مینونه چې ایږدي د دې قربانیان هم ډېر ملکي خلک دي، ډېر یې د لحد حکومې ته واسول او ډېر یې معیوبه کړه. که چېرې یو سړی خپل د وطن سره اتوفت لري، خپل د وطن سره محبت لري، باید د دغه ړانده دښمن مخه ونیسي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم کور ودان. د مینونو د موجودیت په اړه مو د ځینو افغانانو خبرې په مستقیم ډول واورېدلې. تاسو هم کولی شئ په نورو پروګرامونو کې د ازادي راډیو ته په مستقیمه ټلیفوني تماسونو کې زنګ ووهئ او په بېلابېلو ځانګړو شویو موضوعګانو خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. اوس به امر شو یو راپور ته. د کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې د بېلابېلو پروژو د تطبیق لپاره له یو نړیوال عربي شرکت سره څلور قراردادونه لاسلیک کړل. دغه قراردادونه په ار کې د ولسمشر غني په حضور کې د کابل ښاروالۍ د سرپرست او د خطیب او علمي شرکت د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شول. په دې اړه تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
د خطیب علمی او د کابل ښاروالۍ ترمنځ په شو هوکړه کې د خارجي ترانسپورت د معیاري پلونو او سړکونو جوړونه، د سری او سیر او یا د تیز رفتار سیستم جوړول، د کابل د سیند د سواحلو پاککاري او رغول، د سطحي اوبو مدیریت او په کابل ښار کې د دنګ ودانیو د ارزونو برخې شامل دي. د کابل ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیبزی دغه پروژو د پلي کېدو قراردادونه د دوشنبه په ورځ د خطیب علمی له عربي شرکت سره په ار کې چې ولسمشر غني هم حاضر و امضا کړل. خاغلی حبیب زید دغه پروژو په اړه داسې وضاحت ورکړ. د سریو سیر بسونو لپاره د 111 کیلومتر سړک جوړول، د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې له 100 کیلومترو د زیاتو واټونو پخول، د زیربناو جوړول، د سطحي اوبو مدیریت، په کابل ښار کې د ټولو سطحي اوبو د ستونزو حل، او په کابل کې د دنګ ودانیو ارزونه، او په ورته وخت کې له دې وروسته چې په کابل کې کومې لوړ پوړې ودانۍ جوړېږي د ارزونې لپاره به یې غوښتنه د خطیبي شرکت استول کیږي. خاغلی حبیب زید دغه دغه پروژو د پلي کېدو د کرنېټې په اړه څه ونه ویل، خو وایي د ترانسپورټي سیستم په ګډون ځینې پروژې چې مالي لګښت یې د افغانستان له ملي بودیجې ورکول کېږي عملي چارې به روان کال پیل شي. د کابل ښاروالۍ سرپرست وایي دغه پروژو په بشپړېدو به په کابل ښار کې ګڼه ګوڼه راکمه شي، د تګ راتګ مسیرونه به رالنډ شي، د ترافیک سیستم به معیاري شي او شاوخوا 100,000 کسانو ته د کاري زمینې تر څنګ به د هوا پر پاکوالي هم مثبت اغېز وکړي. دا قراردادونه په داسې حال کې لاسلیک کېږي چې د کابل ښاریان د هوا د ککړتیا تر څنګ د دغه ښار د ناسم ښاري وضعیت څخه شکایت کوي او په دې برخه کې د ملامتۍ ګوته ښاروالۍ ته نیسي. له دې وړاندې ولسمشر غني هم د کابل ښاری وضعیت د اندېښنې وړ بللی و، خو ژمنه یې کړې وه چې د دغه ښار د وضعیت د ښه کېدو لپاره به جدي هڅې وکړي. ولسمشر غني تېر کال تاکید وکړ چې ځینې پلانونه باید د کابل ولایت د بېلابېلو سیمو له مشرانو سره په مشورې د ښار او ولسوالیو د ښه کېدو لپاره عملي شي. په کابل کې د پلي کېدونکو پروژو د قراردادونو د لاسلیک پر مهال د خطیب ولیمی په نوم د نړیوال عربي شرکت مرسیال رمضان حرب د کابل ښار د بیا رغونې په برخه کې ونډه اخیستنه د ځان لپاره ښه فرصت و بالا او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
موږ به د همکارۍ لپاره له خپل هیڅ ډول هڅو دریغ نه کړو او تاسو ته لاس درکوو سو په ګډه د وضعیت د ښه کېدلو لپاره کار وکړو.
دغه شرکت مسؤلین وایي چې د پروژو د تطبیق په برخه کې 15 کلنه تجربه لري او د لبنان په ګډون یې ورته پروژې په بیلابیلو هیوادونو کې عملي کړي دي. د پراختیا او زیربنا په برخه کې د ولسمشر ځانګړی سلاکار همایون قیومی د دغه شرکت تجربې ته په کتو وایي چې دغه شرکت له لوري د دا ډول مهمو پروژو پلي کېدل به د دې لامل شي چې خلکو ته بهتره خدمات وړاندې شي.
وخت په افغانستان کې 4:30 بجې دي. ورزو لنډ خبرونه له ناجیه صافی اورو.
د هلمند چارواکي وایي ډیر شر به هغه سیمې بیرته له وسلوالو ونیسي چې د افغان ځواکونو له لاسه وتلې دي. د بدخشان چارواکي وایي د طالبانو یو ولسوال ملا شیر او د دغې ډلې یو پوځي مسؤل محمد حسن د طالبانو په خپل منځي جګړه کې وژل شوی دي. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت د وزیر دفتر وایي خوشی مینونه لا هم د هیواد په څلورو ولایتونو کې د خلکو ژوند ګواښي. ترکیه هغه یو لستر تیری نیولې دی چې مخکې تښتېدلی و. پر دوی تور دی چې تیره میاشتې د ناکامې کودتا د هڅو پر مهال د ولسمشر رجب طیب اردوغان د نیولو پلان درلود. د امریکا ولسمشرۍ ته د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د دواړو ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو تر انتقاد لاندې راغلی. او د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په انقره کې د جرمني شارزافر د هغې پریکړې په خاطر احضار کړی چې لمخې ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د جرمني په کولون ښار کې د ویډیو له لارې د وینا اجازه ورنکړل شوه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې سپورتي خبر ناوړي. ټاکل شوی چې د کرکټ د شپږیزې د غوړ لیگ سیالۍ پیل سي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې دغه سیالۍ به د 5 زونونو د ټیمونو ترمنځ د اگست میاشتې پر 8 نیټه پیل سي. ښاغلی فضلی د دغو سیالیو د جوړولو هدف دا سیات کړ.
موږ کولای شو چې د دغه لیگ سره البته د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره د شړولو د سیالۍ لپاره نوې چیري یا نوې غلو بغاړي شي استعداد ولري او د دې استعداد باندې اجازه ورکړي چې بل اخر د دې دوه کړي سره یو ځای پیټ دا پلازمینې کابل کې ان شاء الله ولزي شروع کیږي.
شغلی فضلی زیاته کړه چې د کرکټ د شپږیزي سیالي به د سپین غر، امو، بوست، مس عینک، بند امیر او کابل بازانو ترمنځ پیل شي. د غسیالي به اته ورځې دوام وکړي. د مرکزی زون د والیبال سیالي به ډیر ژر د اتو ټیمونو ترمنځ پیل شي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال محمد یونس پوپلزی ازادي راډیو ته ویل چې د غسیالي به د بامیان، دایکنډي، لوګر، وردګ، پروان، پنشیر، کاپیسا او کابل د ټیمونو ترمنځ جوړ شي. شغلی پوپلزی زیاته کړه چې د غسیالي د غوره تیرو د انتخاب په هدف پیل کیږي. د غسیالي به د رواني میلادي میاشتې په 15 نیټه پیل شي. د اولمپیک د آسیایي سیالیو د 5م دور سیالیو لپاره د افغانستان د فوټبال د ساحلي ټیم چمتووالی روان دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال د کمیټې مسؤل روح الله رستګر ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې لس لوبغاړي، یو مربي او یو تن د هیئت په توګه ګډون کوي. دغه تمریني سیالۍ په اونۍ کې 3 ورځې ترسره کیږي. د شاغلی رستګر د معلوماتو لمخې د غسیالی د آسیا د 28 هیوادونو ترمنځ په 28 ورزشي ساحلي رشتو کې په ویتنام کې جوړیږي چې 10 ورځې به دوام وکړي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو اوریدل، له هغې مخکې مو لنډ خبرونه اوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو چکه اورګې پاڼه کې کتلی اوریدلی شئ. اوس به هم ورشو د پروګرام پای برخی نورو رپورټونو ته. البته په دغې نیمه برخه کې دغه مهم راپورونه تاسو ته خپرېږي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د پلچرخي په سیمه کې د تیر شپې له موټر بم چاودنې وروسته جګړه د دو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېده.
یو بربری موټر سې د شپې یو ډیر دقیقې د دې کمپ دیوال ته ځان وکړي. موږ یو پولیس شهید کیږي او درې نفر زخمیان کیږي.
لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي کچیرته د ازري ولسوالۍ ستونزې حل نشي نو د دغې سیمې خلک به طالبانو ملاتړ وکړي.
که په څلورو ورځو کې دغه د غفلت کوونکو کسان مجازات چې ممکن نه شي، موږ خپلې ټولې په ځمکه ږدو او له طالبانو سره خپله وروري او خواخوږي اعلانو.
د هلمند په نادلي کې د جګړو له امله ډیر خلک له خپلو سیمو وتلي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. نور مهم راپورونه هم لرو. هیله ده تر پای راسره پاتې شي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د سرخی پله په سیمه کې د تیر شپې له موټر بم چاودنې وروسته جګړه د دوو حمله کوونکو په وژل کېدو سره نن سهار پای ته رسېدلې. امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي د پیښې په سیمه کې خبرونو ته وویل یادې جګړې درې ساعته دوام کړی. عیني شاهدان وایي چاودنه زیاته درنه وه چې یو شمېر ملکیان پکې ټپیان شول او سیمه کې مالي زیانونه اړول شوي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د کابل امنیتي چارواکي وایي د نهمې امنیتي حفظې اړوند د پولي چرخي په سیمه کې د دوشنبه د شپې د حمله له امله یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی د دوشنبه په ورځ د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چاودنه د بار وړونکي موټر په وسیله شوې او وروسته دو تنو حمله کړې ده.
یو بربری موټر سې د شپې یو ډیر دقیقې د دې کمپ دیوال ته ځان وکړي او په تعقیب غواړي چې دوه نفر انتحار کوونکي تهاجمیان سې دخول اجرا کړي. سې په نتیجه کې د موږ یو پولیس شهید کیږي او درې نفر زخمیان کیږي. دواړه تهاجمیان لمنځه ولاړل.
کغلی رحیمی زیاتوی چې د چاودنې او حمله هدف بهرنی شرکت نارت گیټ و چې بهرنیانو ته پکې تلفات نه دی اوښتي. چاودنه او حمله د دوشنبه په شپه یوه نیمه بجه د سرخی پله د سړکې نو په سیمه کې شوې چې سهار د دو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د په تیرو لسو ورځو کې په کابل ښار کې څلورمه حمله ده چې کیږي. تر ټولو خونړۍ حمله یې د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ د کابل په دهمزنګ سیمه کې د روښنايي غورځنګ په مظاهره کې وشوه چې شپږ شپېته کسان یې ووژل او 315 نور یې ټپیان کړل. پاتې دوه نورې چاودنې یوه یې د خیرخانې په مینه او بلې هم د میرویس میدان یعنی کوټه سنګي په چمه کې شوې چې دواړو مرګ ژوبله درلوده. د کابل د تازه پیښې عیني شاهدان وایي چې چاودنه ډیره درنه وه او له امله یو شمېر ملکیان هم ټپیان شوي او په سیمه کې مالي زیانونه هم رسېدلي دي. د پیښې درې تنو عیني شاهدانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محمد حکیم ما داسې چاودنه وه چې یو داسې وکړه مونږ نه ماشه وکړه پخلوز میدان ته ووتو انده خپل کسان مونږ د ډېر کسان زخمیان.
بنام خدا زه محمد ظریف سخایم. د پاره ډیر یو خطرناک انفجار وو او په دې انفجار کې ډیر زیانونه په ملکی باندې رسولای ده.
زابدل سمی سدراسو چې په ځان په نوسه ویوسته په چات باندې چې په چات راو غورځول مده خور د زینو په زینینه کته ورغړل درما بس دا یو لاس ملک زوبه د خدای ټول بچ کړی.
د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد د پیښې مسولیت منلی او بهرنیو اتباعو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې انتحاري حملې او د چسپکي ماینونو چاودنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې تازه د چین هیواد له افغانستان سره د چاودیدونکو موادو د پیژندنې لپاره د کابل څلورو دروازو سره د څلورو سکنرونو مرسته کړې. خو لا هم امنیتي چارواکي نه دي توانېدلي چې یاد سکنرونه په ټاکلیو ځایونو کې ځای پر ځای کړي څو د دې ډول پیښو له کموالي سره مرسته وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د کابل په سړک د څرخیپل د سړک نو په سیمه کې بیګاش په وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، له هغې ډلې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د کابل امنی قمندان وایي چې په دغې پیښه کې دغه پیښه د ټولو حمله کوونکو په وژل کېدو سره نن سهار پای ته رسېده. البته دغه حمله درې ساعته روانه وه چې بالاخره نن سهار پای ته رسېدلې ده. په همدې اړه باندې د پوځي او امنیتي چارو له کارپو عتیق الله امرخیل سره موږ مرکه کړې وه. البته د عتیق الله امرخیل مرکه په دې څرخېدله چې په کابل کې د پیښو مخنیوی ولې نه کېږي او کوم کسان په دې برخه کې ګرام دي. له ښاغلي امرخیل سره مې شاوخوا یو ساعت مخکې خبرې کړې او په دې اړه مې لومړۍ پوښتنه همدا کړې چې علت څه دی چې په کابل کې پر لپسې پیښې رامنځته کیږي.
د تاسو ځای هم دغه د پیښې یوه د ځوانې د پر لپسې شروع کیږي او د دې تعویذ او نږدې حل د حل لار سره هم تداویل نیول کېدی شي، هم د حل لاره پیدا کېدی شي. ولې بې تفاوتي ده، بې مسؤلیتي ده؟ څوک د خلکو مسؤلیت نه اخلي؟ په غاړه نه اخلي چې دا خلک کلي شي هم چا یې پوښتنه نه ده کړې، څوک ووژل سم چا یې پوښتنه ونه کړه، دغسې ډک موټر کراغ هم چا یې پوښتنه ونه کړه. په قومانداني امنیه د کابل کې 4000 پولیس دي، فقط قومانداني امنیه د کابل ملي شمېر راپور چې ورکړي دومره مړه شو او دومره زخمیان شو.
نو ولې دغه بې تفاوتي جدي نه نیول
کېږي؟ دوی خپل کامره کې یو ترافیک په کمربند کې ویني چې 10 روپۍ اخیستي، ولې یو ډک موټر چې را تېرېږي هغه د کامره کې نه ویني؟ ولې داسې کېږي؟ لپاره د دې چې مسؤلیت نشته، لپاره د دې چې څوک چا نه پوښتنه نه کوي. ورته چې یو څوک پوښي بیماره څوک پوښتنه نه کوي، مسؤلیت نه استوي، بې تفاوته پاتې کېږي. د خپل پیسو په غم کې کېږي، د خپل شخصي مسایلو په غم کې کېږي. وایي واقع سو خلاص، واقع سو دم تاسو زه هم تاسو ته دم زره ویرې تطبیق هم تطبیق خلاص نو چا
څه باید وشي؟ جنرال صاحب مطلب باید څه وشي د دغه کار د مخنیوي لپاره؟ څه باید وشي
د دې د مخنیوي لپاره؟ ګورئ، موږ څلور لارې لرو، بعضې فرعي لارې به هم وي. موږ چې دا څلور لارې نشو ساتلی، خو دومره پولیسو ته معلومه ده چې موږ مشکلات لرو. څه شي مشکلات لرو؟ پولیس هم په مختلفو وظایفو باندې اخته دي. چا کور ته بیولي، چا خپل کور ته ساتي، څوک خپل باغ ته ساتي، څوک مدن چیرې ته ساتي، څوک چیرې ته ساتي. یو تعداد بېچاره غریب چې پاتې کېږي هغه په دغو پوستو کې پراته دي، نیڅوک تبدیلي نیڅوک پسیسه کې هغه بې تفاوت دی. وخت چې ډسپلین نه وي، ضوابط نه وي، که چېرته رښتیا هم څوک ووایي چې دې پوسي چې سبا له مانه پوښتنه کېږي او سبا په دې کې زه مجرم ثابتېږم، سبا ته ما جزا وکړي ولکه د شپې خوب ونه کړم. دا ته وګورې لنډې خونه نه بل چې اخلي چې دا موټر راغلی ده، تاسو ګورې څونه پوستي په دې لاره کښې، تاسو له سروي نه را شروع کړي دا پوستي څونه په دې لاره کښې پرتې وي، تا څنګه یو موټر ترې را تېرېږي؟ بې تفاوتي کوي، بې مسؤلیتي کوي. حتی پیسې اخلي سره کومک کوي، یو څوک ته ډېر ځای راولي، تر هغه چې ضوابط قوي نه شي، تر هغه چې ډسپلین قوي نه شي، تر هغه چې مسؤول ته جزا ورته نه کړل شي، دغه شاله دی. ضوابط قوي شي، ډسپلین قوي شي، پوښتنه وشي، هر چا چې بې مسؤلیتي کړي هغه ته جزا ورکړل شي، نظر د عام کې جزا ورکړي، ټول په خود اقباد کوي.
آیا د لوړپوړي چارواکي، ولسمشر، امنیت شورا، دوی هم په داسې جریان کې پاتې کېږي که څنګه؟ حقیقت هغوی ته ولې نه ویل کېږي؟
ټول دروغ وایي، ټول چې ویني هغه ته دروغ وایي، راپورونه چې ورکېږي. اول خو د دوی ارتباطات د اوبو سره دي، وایي ټول د دوی د اوبو له دغه نه مقررېږي نه، ارتباطات هم هلته دي. دی ځان دومره ورته رانږدې ده که دومره په دنیا کې که زه نه یم بس افغانستان اور اخلي.
د پوځي امنیتي چارو له کارپو عتیق الله امرخیل سره مو مرکه اورېدله چې په کابل کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه یې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ. تر لنډې دمې وروسته نادلي ته ورزو، د نادلي رپورټ اورو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو اوس ازادي راډیو اوري د نادلی څخه تر خونړي جګړو وروسته خلک کړي باروي څو ورځې کېږي چې په نادلی ولسوالۍ کې جګړو زور اخیستی او ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو د لاسه وتلي. د هلمند چارواکي وایي نادلی ته تازه دمې سرتیري رسیدلي او ډېر ژر به هغه سیمې بېرته له وسلوالو ونیسي چې د افغان ځواکونو له لاسه وتلي. زموږ همکار الیاس دایي دغې ولسوالۍ ته تللی او په اړه یې نور حال راکوي.
نادلی ته پر غزیدل لار د وسایلو بیروبار په خپل حال پاتې دی، خو اکثره نقلیه وسایل د لشکرګاه په لور دي. پاکستان چې د نادلی د بیلابیلو سیمو څخه د کورنۍ غړي باسي وایي وسلوالو دوی ته د سیمو د پرېښودلو خبر ورکړی دی. چا د کور ډېر توکي خوجونو یوازې ښځې او ماشومان روان کړي دي او د ټکټر کورولا او ان موټرسایکلونو په واسطه د جنګ او نام له سیمو څخه تښتي او ځانونه لشکرګاه ته رسوي. ډېرې کورنۍ د نادلی د مرکزي سیمو تر څنګ د لوی باغ څخه بارېږي.
د ولسوالۍ وخت هلته ملي اردو ته راغې د شهید پر ډرا باندې اوس دغه مالدار خدای دې راورسېدل دلته راورسېدل خپله راغله لوی باغ ته زموږ کور ته راغله ماته د بل مرکزګاه ته روان کړی.
مستر احمد
کوم ځای رالی؟
نادلیس نادلی د لوی باغ
ټیک شو
ما الله داسې اوازې وې چې رااله و د غزې طالبان وایي چې خپل کډي بار
زما نوم نبی جان دی. خو داسې معلومېږي چې د ورځ په ورځ باندې حالات خرابېږي. دا د تیان تر دې چې زه خپل ولسوالۍ بازار ته ولاړم د مکتب څخه مې هغه اسناد را ایستله چې مهم اسناد و اجازه یې نه راکوله ول مکتب ته مه ورځئ ځکه چې ما مکتب کې نام نه وم انتکا نو بېرته راوګرځېدلم. دا څه مالونه دا مې راپورته کړ خپل کور څخه بېرته ټوله سیمه خالي ده. ولسوالۍ ده خو د کوم سیمه څخه چې اوس د ولسوالۍ مخ پر کښته د لشکرګاه خواته دي دا کورونه خپل مهم شیان راباسي زنانه او کوم حیوانات چې هلته نسي ساتلی هغه راباسي د کورو څخه. په دې خاطر په تمه دي چې جنګ معلوم نه دی تر کومه ځایه.
په نادلی کې جنګونو هغه مهال زور واخیستی چې حکومت د خانشین تر سکوت 2 ساعته وروسته د هغې د بېرته نیولو خبر ورکړ. که څه هم په رسمي ډول د 4 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی خو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د خانشین او نادلی په دې وروستیو جګړو کې نږدې 40 افغان سرتیر وژل سوي او همداراز ګڼ شمېر وسلوال هم د افغان ځواکونو په جوابي ډزو او د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. د نادلی په چانجر کې یو پولیس چې عملا د وسلوالو سره په جګړه بوختی د کوم امکانات څخه شکایت کوي.
موږ ته زموږ مشران موږ ته توجه کوي او زموږ مشران زموږ اهمال او زموږ امکانات برابر کړي. پولیس یو څه پک لري او یو چې درې دانې شاجور وسره لري په دې خو هیڅ امکانات نه کیږي چې وګورې زموږ اولی کوي دي هغه باید چې موږ ته په هغه وخت چې موږ راپور ورکړو باید چې هغه سنه موږ ته خلک را ورسیږي او موږ ته په هغه سنه د موږ ته کومک را ورسیږي په هغه سنه باید چې موږ ته امکانات را ورسیږي. موږ چې وګورو راپور ورکړو نن درسې سبا درسېږي چې موږ ته ګرځ ته ورسی او ټول پولیس چې دی هغه ټول یا شیدان چې ټول یا ورته دی هغه شیدان چې یا ټول وسپیانان ما سره دي چې یا دا وایي د خواته موږ په مخ کې ستاسو درته چې یا د زمينه تاسو موږ ستاسو په مخ کې تاسو انده یو لاري امکانات موږ ته لې نه دي.
د لشکرګاه شهر د ایمرجنسی روغتون څخه یو ډاکټر د نوم نشودلو په شرط ازادي راټول د نادلی د دې ورستۍ جګړې څخه شپږ څلوېښت د افغان ځواکونو ټپیان ورسوي دي چې درې تنې د سختو ټپونو د حمله ساور کړی دی. د نادلی په لویدیز کې سید آباد او په مرکز کې د ولسوالۍ ودانۍ او د دې ولسوالۍ په شمال کې د چانجر کلی لا هم د حکومتي سرتیرو په واک کې دي. چانجر ته د ملي اردو د کمانډو تازه رسیدلو سرتیرو یو شمیر ډاډ ورکوي چې د وسلوالو د پرمختګ مخه به ونیسي.
نادلی خلکو ته اطمینان ورکوم ان شاء الله د وطن د خاینان لپاره به موږ اسپر وګرځي او دا خاینان به ان شاء الله د اعلان وکړي ان شاء الله منتظر ده.
ان شاء الله آمادگی امیر دارم که به زودترین فرصت سایی که در تعدید بالاست او سا را از تعدید بالا ان شاء الله در تعدید پایین قرار خواهد دادیم و سا را کاملا ان شاء الله نیروهای امنیتی را باز دوباره تقویت میکنیم. منتظر هستیم حال فعلا و یک پیامی که به مردم شریف ولایت هلمند داریم که مردم ها یک ذره ببینیم و خطاب شینه باشند. اطمینان میتیم که کماندوها در این ساعه رسیدن هیچ نوع تشویش نداشته باشند.
حکومت لا هم په نادلی کې شاول او ناکلاباد کلو ته چیرمه د ولډینګ په نوم د چاراهي د هغه شپور څلور سرتیرو خبره نه ده منلې چې تیر شپه وسلوالو طالبان ته تر څو ورځو محاصرې وروسته تسلیم شول. د د طالبانو وین زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر پاړه د شلو پولیسو او شپږ ویشت ملي اردو د سرتیرو د ور تسلیمېدو خبر ورکړی دی، خو حکومتي مسؤلین نه مني. په نادلي کې د جنگ درې ورځې پوره کېږي. په دې موده کې د دې مرکزي ولسوالۍ ګڼې سیمې د وسلوالو په لاس ورغلې، خو د نادلي د جګړې د مهار دپاره د حکومت پلانونه لا هم معلوم نه دي چې کله او څنګه به تطبیق سي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو لوونه ترو
د ازادي راډیو تا غوښته ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. ازادي راډیو ټکی اورګ زموږ د ویب پاڼې ادرس دی، کولای شئ همدا شیبه موږ په ژوندۍ بڼه واوري او مطالب مو ولولي. همدارس facebook.com/ازادي راډیو د ازادي راډیو پښتو فیسبوک دی، کولای شئ خپل نظر را سره په بیلابیلو موضوعګانو شریک کړئ او مطالب یې ولولي. ورپسې د لوګر ولایتي شورا د غړي عبدالولي وکیل خبرو ته، د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي که حکومت په څلور ورځو کې د ازرې ولسوالۍ اساسي ستونزو ته رسیدګي ونه کړي، د سیمې خلک به له طالبانو ملاتړ وکړي. ښاغلي وکیل ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل حکومت د ازرې ولسوالۍ امنیت نشي نیولی او هم یې د لارې امنیت نشي ټینګولی چې له امله خلک هر ورځ قرباني ورکوي. له ښاغلي وکیل سره مې شیبه مخکې خبرې کړې او په لومړي سر کې مې د دوی د اساسي ستونزو په اړه پوښتنه کړې.
دیار لس کله کې دیادری په ولس باندې په خلکو په ملکی کسانو چې وسلواله له خلاره باندې وي، کله چې اشرف غنی ډاکټر صاحب بچا سره د واده وکړل د لار بده دیادری خکې دبار لار خلاصوم، په دې کې حکم ورکړی 1055 نمبر حکم دا د ملي امنیت شورا پروس کال د لار خلاص وسله او ډیر تعصب سره چې د ملي د امن نظم او چې د پرونو چارو وزارت مربوط کوم ارګان دا د پروس کالم بې کفایتي وکړه او خپل ساحه تامین نکړه. پیښه وسوسه کل بیا هم داسې وسوله غوښ خپل ساحه تلال نه د خطر په نوم د کېږي وګي کوم ساحه ده هغه ته د امنیتي پوښښ لاندې را نه وستله. خلک ورته راغلي چې دلته طالبانو یا وسلوالو کسانو بم کې خود بوشکی بمونه کې خودلې دي او برو کې کوشته شو کې مغف یک طرفه شو دا به کفایت خلکو دا خبره کړی دا او بل اخره
د خنده خبره چا کړی چې تاسو دا خبره وای او ولی داسې د تاسو په خبره ولی داسې بی غوري تر سره کیږي د ازرې په وړاندې
د ازرې د خلکو ګنام دا د دې ملت ته د نظام ته نظام وای او پښتون نظام دا او دا د ازرې د خلکو ګنا ده چې ټول افغانستان ورسره په دوکه چلیږي او د ازرې ولس ورسره په صداقت چلیږي. اما غوځ د دې نظام د دوهم او دریم قدمي د خلکو لخوانم داسې جواب ورکول کیږي چې برو کې کوشته شوه نو اوس د ازرې خلکو تسلیم نیولای دا چې دا لارې کې په دې لارې کې چې غفلت کوي د ملي امنیت شورا تصویب موجود ده د ساحه چې د چمبر بوت د فیصلې په اساس څو چې د خلک مجازات سوي نه وي او یا د ازرې د لارې د امنیت 100% ډاډ نه ورکول شوی زر د سلور روزو کې د ازرې ولس له حکومت سره خپل مقاطعه اعلان کړي. موږ د ازرې خلکو تصمیم نه وسر لنن له حکومت سره خپل پماني پدې ملي امنیت د شورا مسؤلینو په ډیر ماجرات سره او په ډیر ادب سره ولسته مخواله چې موږ ته وخت راکړي. څلور ورځې در بیراجاله یا وخت ورکړي که په څلور ورځو کې دغه د غفلت کوم کسان مجازات دي ان کې نسی موږ خپل ټول په ځمکه کړو او له طالبانو سره خپل وروري او خواخوږي اعلانو.
ډاکټر صاحب، له طالبانو سره خواخوږي تاسو په نظر څنګه ووي؟ آیا ډیر پزغر دمو له چارواکو نه دا خبره مطرح کړل چارواکو سره چې بل اخر کې تاسو داسې یو څو نه کوي موږ به داسې یو کار وکړو چې تاسو بیا دا کړل مثلا له طالبانو سره؟
دا خبره
آیا دا معقوله لار ده چې بل اخر داسې یو څو سکه څنګه
چارانستا هغه څوک چې ټول لارې ورسره دي هغه موږ ته په لار کې بمونګ دي موږ وازنی موږ دی غو په خلاف د ازرې نظام په ډیرو جګو ستراتیژیکو غرونو کې درې رنګه بیرغ ته مشروعیت ورکړی، انتخاباتو کې برخه اخیستې، ولسمشر ته رایه ورکړې، د نظام تم د نظام په سترګه کتلې دي. اما په ډیر تاسف سره چې دا نظام دی ولس په سترګه نه ګوري، د نظام د قوم ته د قوم په سترګه نه ګوري. الته واحد قوم احمدزی وسیږي، الته قومي تړون په دې باندې سوي ده چې په څلور ورځو کې دا نظام د دې قوم عزت وانخلي، د دې خلکو ویني پاک نه کی، د دې خلکو ووش پاک نه کی، اصلي عاملین غفلت کوون کی مجازات نشي. او یو لار چې د ازري خکې دبر لند لار د دې امنیت پر د تصویب په اساس او د ولسمشر د 1055 نمبر حکم په اساس چې د لار باید پرت تضمین او په امنیت کې وساتل شي داران نشي. موږ ازري ورسل مجبورن له طالبانو سره خواخوږي کوو.
د لوګر د ولایتي شورا د غړي عبدالولي وکیل خبرې موریدل چې له حکومت غوښتل چې د ازري ولسوالۍ ستونزو ته رسیدګي وکړي. Thank you.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د کونړ پیج دره کې د روسانو اوسنیو نړیوالو ځواکونو سره سخت جګړې شوې. کله چې نړیوال ځواکونه په یاد دره کې موجودو حالات ډیر خراب و، هغوی ورته د مرګ دره ویله. د هغوی له وتلو وروسته افغان ځواکونو ځای ځای په لوړو ځایونو پوستې جوړې کړې. خلک یې ملاتړ کوي او دغه دره یو ځل بیا د ژوند درې په نوم یاده شوه. په دې اړه تحلیلي راپور له رولان نوري اورو.
د کونړ ولایت پیج درې ته نړیوالو ځواکونو هغه مهال د مرګ دره ویله چې کله د هغوی په سلګونو یا په زرګونو سرتیري پکې دیره وو. هر ورځ به د هغوی په نظامی مرکزونو بریدونه کېدل. د سرک په غاړه ځای په ځای شوي میلونه به پرېچول کېدل. همدغو بریدونو مالی او ځاني تلفاتو ته په کتلو نړیوالو ځواکونو په یاد دره د مرګ دره نوم کېښوده. له 2006 نه نیولې تر 2014 پورې په یاد دره کې هر ورځ د وسلوالو طالبانو، نړیوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې کېدلې. نړیوالو قواوو په ننګلام، کنډګل، مناګي او وټپور کې بیزونه درلودل. د دې ترڅنګ په لویه لاره کې به یې ګزمې کولې، خو بیا به هم وسلوال مخالفین سرک ته راکوزېدل. دوی ته به یې بمونه ښودل او په شخصي موټرو کې ناست افغان سرتیري او دولت پلوه کسان به یې له موټرو کوزول، یا به یې وژل او یا به یې هم له وهلو ټکولو وروسته خوشي کول. د کونړ اوسیدونکی ذبیح الله وایي د نړیوالو ځواکونو د شتون پر مهال د پیج درې سرک کې امنیت نه و، او ستر لامل هم د ولسونو نه همکاري وه. له کومې ورځې چې بهرني عسکر له یادې سیمې وتلي، حکومتي ځواکونو سره د ولس ملاتړ زیات شوی دی. هر یو تن دا فکر کوي چې یاد سرتیری د کورنۍ غړي دي.
کله چې امریکایان په پیج دره کې وو، په هغې وخت کې بېامنیتي ډېره وه. د دواړو طرفه عمر جوبله کېدله. د طالبانو د خوا نه هم بدې ډېر بمبارونه کول، بېګناه خلک به وژل. کله چې دوی راووتل د پیج نه، اوس الحمدلله ښه امنیت دی.
ضیاءالرحمن وایي په پیج دره کې به هر ورځ بمباری، چاودنې، د وسلوالو طالبانو او بهرنیو قواوو ترمنځ به جګړې وي. په جګړه کې به د ښکېلو خواوو ترڅنګ ولسی وګړو هم درانه ځاني او مالی زیانونه ګالل.
ملکي خلکو ته به ډېر تلفات اخوتله. په دې وخت چې دا زموږ امنیتي قواوو پرتی دي، نو په دې کې حالات ښه شوي دي.
دوی وایي دیني عالمانو او قومي مشرانو خپلو کشرانو او هغو کسانو ته چې د افغان ځواکونو خلاف جګړه کوله، په څرګندو ټکو وویل چې روانه جګړه پردی ده، افغان سرتیری ورونه دي او په ضد جګړه ناروا ده.
سپینګرو هم د حکومت سره ملاتړ وکړو، او داسې ځوانانو شوراګانو، همدارنګه نور کلي خلکو هم داسې اتفاقونه وکړل. همدارنګه دیني عالمانو دا تقریرونه وکړه چې د حکومت خلاف جنگ ناروا دی، ظلم دی.
د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو ځواکونو د موجودیت پر مهال د پیج درې او د نورستان مرکز پارون ترمنځ کلونه لاره بنده وه. د سرک په اوږدو کې به وسلوال کسان راوتل، پاټکونه به یې اچول، حکومتي مامورین به ترې پر لاره نشو تللی. او کله چې نړیوال ځواکونه له پیج درې راووتل، نو دوی په دې بریالي شول چې د خلکو په همکارۍ له یادې لارې ټول خنډونه لرې کړي. نړیوال دوستان موجودو، هم په مانوګي کې وو، هم په وټپور او هم په اسدآباد کې موجودو. مګر هر ورځ جنګونه، انداختونه او تهدیدونه وو. بیا یې هم نشو کولی چې د چپې درې پورې لاړ شي، هلته پرتو پولیسو ته اکمالات وکړي، لاره دې د تل دپاره خلاصه وي. سره د دې چې په کال کې به یو ځل ستر عملیات کول. کله چې نړیوال ځواکونه له پیج راووتل، موږ قومي مشران او عالمان راټول کړل. ورته مو وویل چې د لارې خلاصولو دپاره څه کول پکار دي. هغوی وویل تاسو حرکت وکړئ، موږ درسره ملګري یو. د یادونې وړ ده چې په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو شاوخوا 13 ستر او واړه نظامی مرکزونه موجود وو. ورسره الوتکې، ټانکونه او د جنگ ډول ډول عصري وسایلو شتون درلوده، خو بیا هم هغوی په دې بریالي نه شول چې په پیج دره کې امنیت ټینګ کړي.
قدرمن اوریدونکو له کونړ موز موږ د خبريال روح الله نوري راپور اوریدل چې د پیج دری پاړه باندې د خلکو د نظریاتو په اساس جوړ کړی ویل چې اوس په دغه سیمه چې د پیج دری په نوم یادېدل البته د مرګ دره ورته ویل کې ده ل ډیر ځن وروسته یو ځل بیا د ژوند دری په نوم نومول شوی ده او خلک اوس وخت ترې د امنیت په برخه کې رضایت ښکاره کوي. په دغه خبری ساعت کې مو چې اوسې پایشي بوت رسیدلیو دا مهم راپورونه واوریدل. افغان چارواکو ویل هم خوشې ماینونه د هیواد په سلورو ولایتونو کې موجود دي چې له امله د افغانانو ژوند په جدي خطر کې دی. افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټونه په یو سر خلاص لیکي له افغان دولت غواړي چې د انتخاباتي نظام اصلاح په نوم پیل شوې لوبه ختمه کړي. د نادلي څخه تر خونړیو جګړو وروسته خلک کړي باروي څو ورځې کېږي چې په نادلي ولسوالۍ کې جګړو زور اخیستی او ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو د لاسه وتلی دي. قدرمن اوریدونکو خبری ساعت همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله عمل.